سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه تموز فريد استيال د تیر روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د امریکا بلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی زیر کتلې دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په ټویټر یوازې د داخلي دنې خبرو کړی او له متقی سره یې د هغه د ترسره شوو خبرونو جزئیات نه دي خبره کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر خینن په خپل شبکې لیکلي دي چې په دې کې تنه کې چې نن چهارشنبې له غرمې مخکې تر سره شو د افغانستان او روسیې په اړه دوه اړخیز اړیکو د سوداګرۍ وادي او سیمه ییز نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبان د حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. د ښاغلي بلخي په خبره زمیر کابل وویل روسیې چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د دواړو هېوادونو ترمنځ پر سوداګریزو فرصتونو خبرې اترې وشوې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی له ښاغلي متقی سره دغه کتنه داسې مهال ترسره کوي چې د مسکو فارمټ په غونډه کې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې د ډسمبر په 9 جوړه شوې وه. امیر خان متقی ګډون کړی و. د سالنګ لوی لار له رغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل ایک شبکې پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبان د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هیواد له مرکز شمال سره سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه وویل چې د دغه تونل رغونې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او زیاته کړې ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل په ګډون د داخلي ویلې لوی لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارو څخه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وايي په افغانستان کې 14 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوس 1.5% جوړوي د خوړو د نخوندیتوب له بیړني یا بحرانی حالت سره مخ دي. تندروس هاجرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل شبکې پاڼه په خوندې ټوټر لیکلې چې په دې هیواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سختي خوارځواکۍ اخته دي او 2.3 میلیونه نور یې د سختي خوارځواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي. هغه زیاتوي دې ته په پام چې د معافیت سیستمونه کمزوري شوي او خلک له ژمي سره مخ دي د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساريو ناروغیو له امله ومري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم درنګ ویلي چې د بشري مرستو له کمېدو سره احتمال لري چې دا شمېر پر راتلونکو اونیو او میاشتو کې لاس یا چی. هغه ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سوله 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او په نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د اسرایلو پوځ د غزې په شمال کې پر یوازینی دوه فعال روغتونونو کې عملیات ترسره کړل او د هغو یو شمېر کارکونکي ونیول. د اسرایل دفاع وزیر پرون سه شنبه ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې د سیمه په بشپړه توګه د سختریزې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني له وسلوالو پاک کړي. اسرایل د سه شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لکثر لګه 45 فلسطینیان ووژل شو. اسرایل د نړیوال خبرداري او د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شئ. وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په هرات کې د شوې زلزلې 2.5 میاشتې وروسته په سیمه کې د غزمنو رسنیدونکو کډوالو د جسمي او رواني اغیستیا په اړه راپور خپور کړی دی. دا چې په دې راپور کې د دغې زلزلې ځپلو په اړه نور څه راغلي دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه نن د ډسمبر 6 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو کلیزه ده. نجونې شکایت کوي چې دوی کله چې هلکان ویني چې پوهنتونونو ته ځي په روحي او همدارنګه له دغې وضعیت نه سختي کړیږي.
موږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
همدارنګه سپینې مڼۍ ویلي دي د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو راپورونه نشي تاییدولی. دا چې پاکستان په دې اړه باندې څه ادا کړې ده وړاندې یې درته په راپور کې وایو. همدارنګه میدان وردګو ته به هم ورشو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي نه شکایت کوي.
بیا چې ژمی وي وردګو د بیخي ته پاخه سړکه پورې لار نه وي، کلینیکونه شپاخانه دي موږ نه لرې دي، مثال د څو کلي دي دغه هم داسې په عذاب دي وردګو د حضورده وي.
در مطالب هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق UN FPA په هرات کې د شوې زلزلې دوه نیمې میاشتې وروسته په سیمه کې د اغیزمنو رسنګدونکو کډوالو د جسمي او رواني اغیزمنتیا په راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې لیکل شوی د هرات په زلزله کې زیانمن او اغیزمن او له پاکستانه رسنګدونکو کډوالو په ځنګړې توګه نجونې او ښځې چې امیندوارې مېرمنې هم پکې دي له رواني او جسمي پلوه درملنې ته اړتیا لري. اخوا په هرات کې له شوو زلزلو له دوه میاشتو زیات وخت تېرېږي، خو له هم زیانمنو د بیړنیو مرستو په ګډون سرپناه او روغتیايي خوندیتوب ته اړتیا لري. جوسیات امید زهیر مال نورو.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې د ناورینونو زیاتې دعا او د راستنیدونکو کډوالو اړتیاوي افغان جونی او ښځې د شکست خواته بیایي. د ادارې د چهارشنبه په ورځ یو راپور کې لیکلي په هرات کې له زلزلې وروسته له پاکستانه د کډوالو د راستنیدو په درشل کې د امیندواره میرمنو په ګډون ډېرې اغیزمن شوي فزیکي او رواني درملنې ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې ډېر تمرکز یې په نجونو او ښځو دی، په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه لیکل شوي. هلته یو شمیر بې ځایه شوې ښځې د خپلو کورونو ویجاړېدو هم اندېښمنې کړې دي، او تر څنګ یې ځینې د خپلو ټپیانو درملنې او ټولې کورنۍ مسؤلیت هم په غاړه لري. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشر پیوس میت وایي
په زلزله کې د امیندواره ښځو په ګډون ډېری اغېزمن شوي کسان ټپونه لري. له فزیکي ټپونو ورهاخوا دوی رواني ستونزې پیدا کړي. دا نجونې او ښځې ځورېږي او ځورېدلې له دې امله دي چې کورنۍ یې له منځه تللې، جونګړه یې ورانه شوې، ټول ژوند یې له منځه تللی. دوی رواني ملاتړ ته ډېره اړتیا لري. سوله دوی سره د مبارزې او د ژوند په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د اکتوبر له 4 متر 15 د شویو زلزلو له امله 1.6 میلیون وګړي اغیزمن شوي، او اوس چې له دې زلزلې له دوه میاشتو ډیر وخت تیر شوی، لا هم د 13,000 نجونو په ګډون شپږ 10,000 ښځې بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه دوی تازه له ناورین راوتلي دي. د هرات زلزله ځپلي هم له خپل اوسني بد وضعیت شکایت کوي. د زندجان اوسیدونکي شهزاده
ډېرې ستونزې لرو. د اوس په ځمکه شپې سبا کوو، حال متاسیه والله ته معلوم دی چې څه وضعیت کې یو. کور ځمکه او هر څه مو له منځه ولاړل.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په خپل راپور کې د تورخم او سپین بولدک له لارو د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه هم لیکلي چې ډېرې روغتیايي او رواني مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړې په دواړو لارو کې بیړني روغتیايي مرکزونه جوړ کړي چې د امیندواره ښځو په ګډون ټولو ته روغتیايي اسانتیاوي برابرې کړي. د ملګرو ملتونو یو شمېر نورو ادارو او د روغتیا نړیوال سازمان هم په هرات کې د زلزلو او له پاکستانه تر راستنېدونکو کډوالو له ستنېدو وروسته د ساري ناروغیو په زیاتوالي او په صحي سکتور د فشار ډېرېدو ته اندېښنه ښودلې وه.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
سپین مړی وایي د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارول راپورونه نشي تاییدولی. د خبره د سپین مړی د امنیت شورا ویان جان کربي تېر ورځ په خبري کانفرانس کې وکړه. جان کربي د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې مخکې ځینو پاکستاني چارواکو ادعا کړې وه چې په یو شمېر حملو کې په افغانستان کې پاتې شوې امریکایي وسلې کارول شوي دي. اکرام الله اکرام نه جزئیات اورو.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوالو حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو له ادعا وروسته امریکا وایي چې د پاکستان پر ضد په حملو کې د امریکایي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه معلومات نه لري او نشي کولای چې دا خبره تایید کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جانکر وی تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې امریکایي ځواکونو هیڅ ډول وسلې او تجهیزات په افغانستان کې نه دي پریښي، او هغه څه چې افغان طالبانو ته لاسته ورغلي د تیر جمهوري حکومت په امنیتي ځواکونو پورې اړه لرله.
د کوم وسلو په اړه چې تاسو خبرې کوئ بیا هم زه نشم کولای په اړه یې دا ځانګړي راپورونه تایید کړم. دا د افغان امنیتي ځواکونو اړوند وسلې وي. دا وسلې هلته پاتې شوي، نه دا چې د امریکا متحده ایالات راووتل او په افغانستان کې وسلې پرېښودې. دا په دومره سادهګۍ له تاریخي اړخه دقیقه نه ده.
خغلی کربی ویل چې په افغانستان کې د امریکا تیر شل کلن حضور پوزی وو او دوی د تیر حکومت د ځواکونو په تجهیز کې مرسته کوله. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تیر کال په راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ړنګېدو مخکې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات موجود وو، خو معلومه نه ده چې څومره یې طالبانو ته لاسته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو تر ډیرېدو وروسته د دې هیواد چارواکو ادعا کړې چې په دغه حملو کې امریکایي وسلې کارول شوي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ د روان لمریز کال د سنبلې په 12مه ادعا وکړه چې په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې د پاکستان په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د پاکستان سرپرست لومړي وزیر دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا نوي او پرمختللې وسلې د سیمې د هیوادونو لپاره بې خطره نه دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل لامل شوي چې د امریکایي او افغان ځواکونو وسلې د طالبانو سربیره د نورو وسلوالو ډلو لاسته ولویږي. خغلی کاکړی دا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ بیلتون غوښتون کې په بریدونو کې د اصلي وسلو، ټوپکو، د شپې لید دوربینونو او نورو وسایلو څخه کار اخلي چې امریکا په افغانستان کې پریخي. خود امنیتی چارو یو پو احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت حکومت د سقوط په لومړی ورځو کې د ګډوډۍ لامل خای ځینې محدود شمیر امریکایي وسلې د ځینو ډلو لاسته ورغلي او پاکستان ته قاچاق شوي وي، خو په ټکوې په هغه اندازه نه دي چې د یو هیواد پر ضد په جګړه کې ترې کار واخیستل شي.
پاکستان په افغانستان کې د نویو پروژو د پلي کولو په لټه کې دی. موږ پوهیږو چې د طالبانو راتګ سره په لومړیو کې شاید ځینې قاچاقبرانو وسلې قاچاق کړي وي، خو دا چې اوس د ډیرن په کرخه خپل پاکستان اغزن سیم تیر کړی ده او طالبان هم هیڅکله به دوی خپل وسلې د نورو ډلو لاسته ور نه کړي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. په تر ټولو وروستي برید کې چې د روان ډسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې وشو، د دې هیواد رسنیو د راپورونو لمخې درویشت پاکستانی پوځیان پکې وژل شول. پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړی چې په دې هیواد کې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځای نه لري، خو دا ادعا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړی ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د میدان وردګو ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیا خدماتو د نشټوالي څخه شکایت کوي. د ولایت یو شمېر لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي په سیمه کې هیڅ ډول روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي چې اکثره وخت ناروغان د لویو لارو په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د سړکونو د خرابوالي وجې د ژمي په راتګ دا ستونزه څو برابره زیاته کړې ده. تفصیل له سیمې په راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت د یو شمیر لورو پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند د تر ټولو لومړنۍ اړتیا و چې روغتیایي خدمات دی ورڅخه به برخې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ قومي مخور محمد ګل وایي په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته او خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې په بیا بیا یې د وخت د حکومتونو د حاکمانو غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا ژغ نه دی اورېدلی او د دې ستونزو ته رسیدګی نه ده کړې.
چې نو روانست په شډر په تکلیف او حساب یو رخ موټر نه پاګرو کی بیا چې زمای وی ګورو غوا د بیخي ته په خاص حرکت پورې لیار نه وی کلی کلی کو نه شپخونه دې موږ نه لري دې مثال د څو کلی دې دغه هم د شپ پزوب دې ورو را غوا حضور ده وی موږ د سغور خدای دې موږ دولت آباد کو شو ورو را غوا یو کلینیک دلته ته جوړ کو یو موږ خونه یو دلته ډیره ساحه ده ډیر کلی دې ډیر خلک په ځتی په اسوده شي او دا وختنه ما همیشه ده خو نور را غواړم چې نه کی موږ خلک غریبان دي مسکینان دي ور را غواړم چې اندیان غواسم نه لري.
د افغانستان له پلازمین څخه په 2 کیلومتري کې پروت په دغه ولایت کې د بیا رغونی کارونه ډیر کم تر سترګو کیږي او وسیدونکو د بیلابیل ستونزو سره لاس او ګریوان دي. غلام حبیب د دغه ولایت یو بل قومي مخور دی او زیاتوی چې په کلی کې د سړکونو د نشټوالي لامل ناروغان په کټونو کې تر موټرو نورسوي او بیا بیا ساتونه مزال تر روختونه پوري کوي.
مو خو ژمای ووره چې ولوي بیا د مو ساحه د دوه سارک نه ډیر لري ده یعنی کوم تکلیف چې پیښ شي مریضانو ډېر په زحمت او په تکلیف
چارپایی و
پدستی و شکی سرک تر سو و اولوی و را گلا خواه دیر وقت بانده وزی او بل دوغو نردو خود مثال جتی و چشم که کم شی غلگی و را گلا دوغو رسم دیر تا مشکل وی چی چو واوری نبیل تیدل یعنی دوم رندازی تا پزمت بود چی جتی داد واوی که چی خالک دیده واوری بخیر زر ولی کشت چی مکتا لار خوشی شی جتی که پا پخو بانده وم بیا و دایتا مثال کل وقت وزیم.
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا ویا روغتیایي مرکزونه شتون لري چې ګڼ وخت کې ځایي اوسیدونکي له خدماتو شکایت لري. هڅه مو وکړه چې د دغه ولایت د طالب مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی یې زموږ پیغامونه ځواب نه کړه. د راپورونو پر اساس د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د ښارونو څخه د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي هم د ژوند له لومړني او اولیه خدمات څخه بې برخې دي او د ژوند چارې په خورا سختي پر مخ وړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې د څو ډرون الوتکو د نسکورېدو خبر ورکوي او د اوکراین ولسمشر ویلي د هیله مند دی چې د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې به له امریکا نور مرسته ترلاسه کړي. تفصیل نوریاس نوري ناورو.
د اوکراین هوایی ځواکونه د روسیې د څو بې پیلوټه یا ډران الوتکو د له منځه وړلو خبر ورکوي چې د دې هېواد پر ځینو اهدافو د بریدونو لپاره ترې کار اخیستل کېده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویل د 19 ډران الوتکو چې روسیې ورڅخه پر کیف، اډیسه، خیرسون او د اوکراین پر یو شمېر نورو سیمو د بریدونو لپاره کار اخیست، اتلس له منځه وړي دي. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دغو ډران الوتکو په پلازمینه کیف کې ځاني او مالي زیانونه نه دي اړولي. د اوکراین هوایي ځواکونو همدارنګه ویلي چې روسیې په ختیځ کې د خارکیف پر سیمې له ځمکې هوا ته دوه رهبري شوي مزایل توغولي چې تلفات یې نه دي اړولي. په عین حال کې په جنوب کې د خرسون د سیمې پوځي چارواکو نن چهارشنبې وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې په توغندوی بریدونو کې د څلورو ماشومانو په شمول شپاړس تنه ټپیان شوي دي. پر اوکراین د روسیې لخوا دغه نوي بریدونه داسې مهال کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره ورځ په کیف کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې هیله څرګنده کړه چې امریکا به ورسره نور مرسته وکړي. خو د نوموړي له دې څرګندونو څو ساعته وروسته راپورونه خپاره شول چې د امریکا سنا جرګه به له اوکراین سره د نورو مرستو او د متحدو ایالتونو د پولو د ټینګښت لپاره یوې نوې بستې ته د راتلونکي کال له لومړیو د مخه رایه ورنکړي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې په سنا جرګه کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر او د جمهوری پالو مشر میچ مکانل خبره کړي، ویل شوی چې مذاکره کوونکي هڅونکي پرمختګ کوي خو دوی تر اوسه له ځینو ننګونو سره هم مخ دي. ښاغلی شومر نن چهارشنبه خبر اعلاند وویل چې زموږ مذاکره کوونکي باید د دسمبر او د جنوري د میاشتې په رخصتیو کې سخت کار وکړي او هدف مو دا دی چې کله بیرته کار ته راګرځو هر څومره ژر چې کیدای شي یوه لاسته راوړنه ولرو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. تاسو زموږ خبرونه له ازادي رادیو څخه اوریدئ. زموږ خبرونه اوس څلوري ساعتونه یوازې په رادیو بلکې د ازادي رادیو پر فیسبوک، یوټیوب، ټویټر او همدارنګه پر ټلګرام او انستاګرام کې هم تعقیبولای شئ. دا چې نن د دسمبر شلمه د نجونو پر مخ د پانتونو د تړل کېدو یو کال پوره شو، ازادي رادیو په دې مناسبت ځانګړي مرکې کړې دي. تاسو کولای شئ د ازادي رادیو پر بیلابیلو پلیټفارمونو باندې دغه مرکې واورئ او همدارنګه هلته د هغو نجونو غږونه وهیلې هم واورئ چې دوی غواړي بیرته پانتونونو ته ستنې شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
کال وړاندې په همدې ورځ د طالبانو حکومت په افغانستان کې پانتونونو ته د نجونو محصلانو پر تګ بندیز ولګو. یو شمېر دغه نجونې وایي دا یو کال یې په ډېرې نهیلۍ تیر کړی دی. د بشري حقونو د څار د ادارې د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې یو کال کې افغانستان کې د نورو برخو تر څنګ هیڅ ښځینه انجینیره، ډاکټره، وکیله، استاد او متخصصه نه ده فارغه شوې او دا د افغانستان په زیان دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په 6مه د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه او اوس افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تشپږم ټولګي پورته او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د هغه وخت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې ویل شوي وو چدا بندیز به تر امرسانی پوری وی، خو یو کال تیر شوی او ښځینه محصلانې لا هم پوهنتون ته د تګ لپاره د بل امر په تمه دي. پوګمې چې د کابل پوهنتون د پوهنځي محصله وه ازادي راډیو ته وویل څه کال یې په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
که څه هم تیر یو کال م تل دا کوښښ کوو چې خپل کتابونو او درسونو سره ځان بوخت وساتو او هغه د ناامیدۍ او ناهیلۍ ته او روحي او رواني فشارونو څخه ځان لرې وساتو، خو بیا هم کله چې به مو لیدل یا اورېدل چې زموږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
شاهره چې د هرات د طبي پوهنتون محصله وه وایي څه موده وړاندې ټولګیواله پوهنتون څخه فارغ شول، خو دا له شپږو کلونو راهیسې پوهنتون ته له تلو وروسته په کور کې پاتې شوې ده.
سمانه کې سینفیا په سر مې فارغ شوه.
کله چې زموږ هلکان ټولګیوال فارغ شول ما ته د ناهیلۍ احساس ودرېد. ما تل فکر کاوه چې کله فارغ شم زه به د فراغت کالي واغوندم، ځکه چې هر نجلۍ همدا هیله لري چې د فراغت ځانګړي کالي واغوندي. دوی موږ له دې هر څه بې برخې کړو.
دا وایي چې رواني روغتیا یې ښه نه ده، د درملنې لپاره ارواپو ته تللی او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. ارزو د هغو نجونو له ډلې چې پوهنتون کې د نجونو محصلانو په وروستۍ ورځې خپل پایلې پای ته ورسوه وایي خپله په دې وتوانېده چې فارغه شي، خو خور یې چې د ادبیاتو پوهنځي په درېیم ټولګي کې وه فارغه نه شوه. هغه وایي
شاید باور نکنین او روزی که
شاید تاسی باور رو نکره لحقه ورزی چه دوی اعلان رو کرد چه سبا پانتون ترل کیگی موگ ده سهار لاتو بجو خطر مازیگر پینزو بجو پوری ده پایلیک طول کارون پای تا ورسول او اداری مراحل مو تکرل. مگر زما خور چه ده دریا دبیاتو پادریم طولگی که و سکال طولگیوال فارغ شول و خور می فارغ نشوا.
پسرا فارغ شدن اما اینا نتانستن فارغ شوند.
په ورته وخت کې د الوکانو له ډلې یو محصل ازادي راډیو ته وویل دی ډېر خوشینی دی چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې دي او په هیڅ صورت باید د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ ونه تړل شي.
موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو د نجونو پر وړاندې د زده کړو لوړو زده کړو دروازې پرانیزي، تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې خپل لوړو زده کړو ته ادامه وکړي او تر څو د وطن په ابادۍ کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د بشري حقونو د سر د ادارې د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بال ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې د لوړو زده کړو څخه بې برخې دي او تیر یو کال په دې هیواد کې د انجینیری، طب، حقوقو او په نورو برخو کې هیڅ نجلۍ نه ده فارغه شوې او دا لړۍ دوام لري.
It's no surprise that we hear more and more reports.
دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې موږ د افغان نجونو د ځان وژنې راپورونه اورو. زه فکر کوم چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ژوند په لټه کې دي، خو دا د ټولو لپاره ناشونی ده چې دوام وکړي، ځکه چې د دوی ټول حقونه چې له ډلې یې ښوونځي، پوهنتون او تفریحي ځایونو ته تګ دی ټول ترې اخیستل شوي دي.
د میدمنبر په باور طالبان خپل فکر او غوښتنو پرته د نورو د فکرونو او هیلو پروا نه کوي او د دغو بندیزونو زیان نه یوازې د نن بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره هم دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې ته تر نیمه ډېرې غوښتونکې نجونې وې او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره وه، په دې جمهوری نظام کې د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له زده کړو څخه د ټولنې له نیمې څخه د زیاتو وګړو محرومول به ناوړه پایلې ولري. هغه وویل
متاسفانه میتونه ای محرومیت پیامدهای
له بد عمله د محرومیت کولی شي ناوړه پایلې ولري. ښځې په ټولنه کې له اقتصادي پرمختګ څخه لرې پاتې کیږي، دا حتی د ښځو پر ټولنیز ژوند اغیزه کولی شي.
طالبانو تر اوسه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د دوی مسؤلینو په تیرو دوو کلونو کې د نجونو د زده کړو او تحصیل په اړه بېلابېلې څرګندونې درلودې. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له لوړو زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو تر څنګ یې د شپږم ټولګي پورته هم نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي، او ښځې پرته له څو ادارو په ټولو دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوي. دوی حق نه لري چې له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي، سینګارتونونو کې کار وکړي، او همدارنګه تفریح پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه هم منع شوي دي.
په غزنی کې ډېر خلک د غازی او برېښنایي تاوو ترڅنګ اوس د لمریزو تاوو له کارولو څخه ګټه پورته کوي. دوی په دغه تاوو اوبه ګرموي، دیګونه پخوي او ورځني کارونو کې ورڅخه ګټه اخلي، او ځکه یې ښې بولي چې اقتصادي کاري پاک اسانه او د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
بخمله د ژمي په تبجن مر د لمریزي تاوې پرنغري په بخار دی کې د غرمې ډوډۍ لپاره کتخ پخوي. بخمله وای د ورځې چای دیګ او نور پختن پر دغه مریضي تودوخه هنداري کوي. دا وای د مرد تودوخه دا تخته د کورونو لپاره د سون توکو شو بدیل دی، به مصرف شای دی، ارزان دی، هوا نه کړوي په څومره وخت کې چې غاز دیګ په خوي په هم دومره وخت کې دا تخته هم په خولای سي. د دې په باور لرګي تیل غاز او د ډبرو سکاره ډیر ګران سوي دي. شبدیلې د مریضي تودوخه همدا هنداري دي چې اغیزناک تمامي سوي دي. بخمل زیاتوي په دې ورستیو کې ډیری خلکو د نورو سونتو کو پر ځای د مریضي تودوخه هندارو کارولو ته مخه کړي چې هم خواړور باندې پخوي او هم د خپل کورنو لپاره د اړتیا وړ اوبه ګرموي.
المریض تاسو ته عوام نه ککړی غازم راسپموي، لرګیم راسپموي، داس نور څنګه زغالم راسپموي، تاوان نه لري. مش په یار وخت دیګم کوو دی اندازې پړ وبم پی ګرمو او دا یو ګټور شاید
دا په داسې حال کې د چپو دا ورستیو کې د غزنی یو شمیر پلسکاران د پخلی لپاره د المریض تودوخه هندارې جوړوي چې د خلکو لپاره د لرګو غاز او تیلو شوبدل ګرځیدلای دی. فرسکاران وایي د لمر تودوخه د دغه هندارو په جوړولو کې لا وسپنی او د شیشو له وړو وړو ټوټو کار اخیستای او په داسې بڼه یې جوړی کړی چې د لمر وړانګو تودوخه یو ټکی تر یو ځای کوي او په وسیله د پخلی چارې ترسره کیږي.
شیشه فروش کرد برای ما ته جرمونه خط خط مونه کلا چیزا شماده مونه بعد از اون ما اینجا ته بندل بند.
غلام سخی د غزنی شهر اړوند په نواباد سیمه کې د مخته هندارو له وړو وړو ټوټو څخه د المریض تاوی په جوړولو بوختای. د وای د ورځې له لسو تر دولسو د المریض تودوخه هندارې پلوري چې د یوې بیا لا څلور نیم زره تر شپږ زره افغان یو ده.
ای تاوا بس خاطر چی است دم یو ما او جش کنه
دا تاوا د وبو مبو ګرمولو لپاره د چی پلمر ګرمي کی اولی چوکاټ او قالب جوړیږي، ورسته له هغه چی تیار شي به د مخ خخي په کې لګيږي. خخي پر تاوا په سری خو لګيږي. خخي لنور انرژي تولیدوي، نه برېښنا ورته پکار ده نه بل څه، بلکې د لمر پرنا کار کوي.
غلام سخی زیاتوي که د طالبانو حکومت او د صنایعو خونې ریاست د ځینو توکو مرسته ورسره وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، نو کولی سي چې د لمریزې تودوخې هندارې په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې کورني صنعت ته پراختیا ورکړي. د اقتصاد ریاست سرپرست مولوی نادر شاه شریف وایي په غزنی کې دوه صنعتي ښارګوټي جوړیږي، نو تمه ده چې د ټولو صنعتکارانو ستونزې ورسره هواری سي
دین پر کار روان ده مخشوت ته شهر ته د وزارت تجارت وزیر راغلی وو په غټنه کې دی و چې دوا پارکونه به دغه سي درې پارکونه سنتي پارک او سنتي پارک یو خپې پارک چې باندې په تخته کې به جوړ شي نو دا او دوا ستخره دي پاره کله چې دا پارک سنتي جوړ شي د خپې مستنصایو دي پاره ان شاء الله دا کار په ټاپه ولاړ دی یا مثلا کوم څه وي دا به ډیر وشو پیدا
په غزنې کې په لسګونه فلسکاران د سلګونو کوچنیو شیشو نور یوې ټاکلې نقطې ته راجمع کوي او له لمر څخه له انرژۍ اخیستلو په ګټه د لمریزو تاوو په جوړولو بوخت دي خو کره شمېر یې معلوم نه دی.
دوی منیمای ته راورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانو نیوز پروګرام لرو. دغه پروګرام درته لرو خو تر هغې وړاندې ورځو د دې ساعت خبرونو ته.